خبری رادیو آزادی و برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. و حالا هم صفی الله استانکزی در برنامه بعدی میزبان شماست.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله استانکزی يم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اورې د امریکا ولسمشر جو بایدن بیګا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو او روان وضعیت په اړه وغږېد.
زبوش پوتی ماموریت به د اگست تر یو دیرشمې بشپړ شي.
د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د افغانستان روان وضعیت خطرناک بللې.
زه اندېښمن یم، زما په اند وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله من یو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي.
د اروزګان په مرکز ترینکوټ او ټولو ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بندې شوې.
موږ به تقریبا 1500 توانو د پسیو سره جنګورو، یو په موټر کې راسپریږي، یو کرایه ورکه 1500 کرایه ورکه بیا ورځي او کاب حلیا.
پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. د مهمو خبرونو سرته کې افغان ولسمشر اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې دی، خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. افغان چارواکو تایید کړي چې طالبانو د اسلام قلعه بندر نیولی دی او د بلاروس حکومت پرون پنجشنبې د دې هیواد یوې زړې ورځپاڼې ویبپاڼه بند او د یو شمېر سیمهییزو ورځپاڼو پر دفترونو حمله وکړه. پوره خبرونه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان د انتقال په یو ډیره پیچلې مرحله کې د حکومت دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دغه څرګندونې پرون د قانون د اونۍ په مناسبت ار کې په یو غونډه کې وکړې.
وضعیت داسې دی چې د انتقال یوه ډېره پیچلې مرحله د ځمکې پر مخ رامنځته شوې چې نړیوال ځواکونه له 20 کلونو حضور وروسته په خیر سره بیرته خپلو هیوادونو ته ستنېږي، خو دا خاوره د مدیریت وړتیا لري.
ولسمشر غنی دغه څرګندونې داسې مال کوي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د جګړې لښکېلو اړخونو وغوښتل چې د بشرپالنې نړیوال اصول او د جګړې قوانین رعایت کړي. د دغه کمیسیون غړي او ویان شکر الله مشکور تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
د جګړې هیڅ لوری د دې حق نه لري چې د ملکي وګړو څخه د سپر او لکورونو څخه د سنگر په توګه کار وکړي. د جنگ د قواعد له مخې څرنګه چې عامه بنسټونه خوندیتوب لري، ملکی کورونه هم خوندي دي او نه باید د جګړې هیڅ لوری پرې تاروز وکړي.
د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي وسلوالو طالبانو د رواني میاشتې په پیل کې په کندوز کې د یو شمېر خلکو کورونه له دولت سره د همکارۍ په تور سوځولي دي. د ښاغلي مشهور په وینا په دې اړه دوی څېړنه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون وښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون پنجشنبې په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې.
د تروریستي بریدونو ګواښونه په افغانستان کې زیاتېږي. طالبانو تاوتریخوالی لا زیات کړی ځکه په مخکنۍ موافقه کې د یوې موقتې ادارې د جوړېدو وړاندیز شوی و چې هغه به د یوه لا باثباته دولتي تشکیلاتو شرطونه وضع کوي.
لاورو زیاته کړه د وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د زیاتوالي له امله داسې یوه خلا رامنځته شوې چې نور وسلوال لکه د اسلامي دولت ډله یا داعش هغه ډکوي. د لاورو په وینا داعش په شعوري توګه او د یو هدف لپاره د افغانستان په شمال کې زموږ له متحدینو سره پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي. په هرات ولایت کې یو شمېر چارواکو تایید کړي چې طالبانو له ایران سره د افغانستان اصلي بندر اسلام قلعه نیولی دی. د هرات د ګمرک یو مسول نور احمد ام محمدی د پنځمې پروژو ویل چې د اسلام کلال بندر افغان پوځیان وتلی دي او دغه بندر اوس د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د زینو لویو لاریو موټر چلونکو هم ازادي رادیو ته ویلي چې ګڼ شمېر افغان پوځیان د ایران په لوري اوښتي دي. لدې مخکې افغان سیمهیزو چارواکو ویلي وو چې افغان پوځیان د ملکي تلفاتو او همدارنګه د پوځیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره لزند جان او کشک کهنه ولسوالی څخه شاته کړی دی. طالبانو ویلي چې دا دوه ولسوالۍ په کنټرول کې نیولې دي. اسلام کلال ایران سره د افغانستان د ترانزیت یو اصلي لار ده چې د ورځې په میلیونونو افغانۍ باندې مال پرې تیریږي. د بلاروس حکومت پرون پنځم بی د دغه یوادې وزړی ورسپانې وې پانه بند او د یو شمېر سیمهیزو ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. ناشا نیوا ورسپانې چې تر انتخاباتو وروسته د اعتراضونو په اړه خبرونه خبرول پرون ویل امنیتي ځواکونه پر دفترونو حمله وکړه او د دې ورسپانې مسؤل مدیر یاهور مارسینیویچ یې ونیو. د ورسپانې ځینې تصویرونه خپاره کړي چې خی پولیس د حکومت ضد اعتراضونو په جریان کې په بې رحمانه توګه خلک نیسي. د تیر کال د اگست میاشتې له انتخاباتو رئیس چې الکساندر لوکاشینکو یې ګټونکی اعلان شوی په دې هیواد کې اعتراضونه دوام لري او حکومت هم د ډیموکراسي پلوه معترضانو د خبریالانو او د بشري حقونو د مدافعانو ځپنې ته دوام ورکړی. د راپورونو له مخې امنیتي ځواکونو له 15 زرو زیات کسان نیولي او دغه راز ډیر سیاسي فعالان او د اپوزیسیون مهمې څیرې له هیواده ایستلو ته اړ کړي دي. او اروپایي پارلمان د رایو په اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقونو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې اولمپیک لوبي بایکاټ کړي. دغه پریکړه لیک ته چې عملي کېدلې الزامي نه دی پرون د لویو مختلفو سیاسي ډلو 500 یو وکیلانو مثبت رایه ورکړي. یوازې 9 وکیلانو پر ضد خپلې رایه وکارولې. دغه پریکړه لیک د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو غواړي چې د اولمپیک په ژمنې لوبو کې د ګډون لپاره د چین د حکومتي استازو او ډیپلوماټانو بلنې تر هغه ونه مانی چې د هیواد په هانګ کانګ، شینجن، تبت، انر منګولیا او نورو برخو کې د بشري حقوقو د وضعیت د ښه کېدو لپاره د تایید وړ اقدامات نوي کړي. د بشري حقوقو ډلې او لویدیز دولتونه وایي لکتر لګ 1 میلیون اویغوریان او نور اقلیت مسلمانان په شینجن کې په جبري کمپونو کې ساتل کیږي او ورسره ناوړه چلند کیږي. خو بیجنګ دغه تورونه ردوي او وایي په دې کمپونو کې خلکو ته حرفوي زده کړې ورکوي. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې اولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسوي. نوموړي مخکې له دې هیواده د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 وروستۍ نیټه ټاکلې وه. بایدن تېره شپه له سپینې ماڼۍ څخه د افغانستان د جګړې په اړه وینا کې دغه راز هغه اندېښنې چې ګواکې وسلوال طالبان به واک ته ورسیږي بې ځایه وبللې او ویې ویل افغانستان 3 لکه روزل شوي او مجهز ځواکونه لري چې دی ډاډه دی اوبه کولی شي د طالبانو په وړاندې ودرېږي. د ولسمشر بایدن د څرګندونو تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د اګست میاشتې تر 1 به په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي.
زموږ پوځي ماموریت به د اګست تر 1 بشپړ شي. د ځواکونو د کمولو بهیر په مسؤول او منظم ډول مخته ځي او د وتلو په مهال د خپلو ځواکونو مسؤلیت ته لومړیتوب ورکول کېږي.
بایدن دغه اعلان تیر شپه په سپینه ماڼۍ کې وکړ او ویل هغه څه چې د اپریل په میاشت کې اعلان کړی و. په افغانستان کې د امریکا هدف چې عدالت د القاعده د مشر اسامه بن لادن راکاګل او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د نورو ترهګرو ځپل او د القاعده کمزوري کولو ترلاسه شوی دی. بایدن چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د خپلې پریکړې له امله د انتقاد کوونکو تر فشار لاندې دی وویل افغانستان ته امریکا د ملت جوړولو لپاره نه وتللی او په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي.
موږ افغانستان ته د ملت جوړونې لپاره نه وتللي. دا حق او مسؤلیت یوازې د افغانانو دی چې د خپلې راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي چې په څه ډول غواړي د خپل هیواد چارې سنبال کړي.
بایدن د افغانستان له حکومت او د دې هیواد له ځواکونو سره د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو له لوري وروستو چټکو پرمختګونو ته په پام وویل چې دی ډاډه دی چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به وکولی شي چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي.
بایدن د خپل وینا په پای کې په سالون کې د حاضرو خبریالانو چې هر یو هڅه کول خپل لومړنۍ پوښتنه وکړي له ډیرو سختو پوښتنو سره مخامخ شو. له بایدن څخه لومړنۍ پوښتنه واک ته د وسله والو طالبانو د احتمالي رسېدو په اړه وه چې یو خبریال په دې بڼه چې آیا دا د نه مخنیوي وړ ده چې طالبان واک ته ورسېږي مطرح کړه.
نه دا ممکن نه ده، ځکه چې هلته 300,000 افغان ځواکونه شته چې د نورې نړۍ په شان د هر اردو په څیر ښه مجهز شوي او هم هوایي ځواک شته. دا ځواکونه د شاوخوا 15,000 طالبانو په وړاندې دي. نه دا د مخنیوي وړ ده.
ولسمشر بایدن دغه راز وویل چې هغه په زرګونو افغانان به چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخامخ دي وکولی شي چې په متحدو ایالتونو کې پناه واخلي. هغه زیاته کړه د جنوري له میاشتې راهیسې چې د دې ولسمشر په توګه دنده پیل کړې تر اوسه د ویزې د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د 2,500 افغانانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تر ټاکلې نیټې مخکې چې د سپتمبر 11 ول افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو لپاره د اګست 1 نیټه داسې مهال اعلانوي چې پینټاګون د سیشن بې پوره اعلان وکړ چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر نوي پسلو کې بشپړ شوی دی.
ازادي راډیو ته غوښتو هم اوریدل چې د امریکا ولسمشر بیګا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه باندې خبري وکړي. هغه ویل چې د اګست تر اخره به لا افغانستان ټول امریکایي ځواکونه او جو په دې ترتیب په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت پای ته ورسیږي. وربشو واشنگتن ته د ناتو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنون کې خاغلی محمد شفیق همدم هم د اوس له واشنگتن له مکسر د سکایپ لاري وصل شوې ده. له دوی سره به د ولسمشر بایدن د بیګانی وینا په اړه باندې خبري وکړو. خاغلی همدم، تاسو د ولسمشر بایدن خبري واوري دي، د افغانستان لپاره څه پیغام وکړي؟
سلامونه نیکی هیل. البته د خاغلی بایدن وینا اگر چی عجولانه او غیر مسؤولانه و، خو پیام هم د افغانستان خلکو ته او د افغانستان دښمنانو ته ډیره واضحه و. هغه دا چې امریکا اوزی مخکې له سپتمبر اوزی، د اګست په پای اوزی، خو د امریکا تعهدات ژمنی او د امریکا حمایت د افغانستان د خلکو سره او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره به ادامه لري.
خغل همدم، د کابل د سقوط عمدارنګ د افغانستان د نورو سیمو د سقوط په اړه باندې خبر اعلان په متواتره توګه باندې له خغلی بایدن پوښتنه وکړي. هغه ډاټ ښکارا ک فکر کوي دغه ډاټ په څه استناد باندې ده چې ګواکي سقوط نه کوي او افغان پوځیان ورتیا لري؟
البته دوی دغه ډاټ تقریبا زد نقیص په دې خاطر شو دینه دا هم پخته شو چې دوی کني په طالبان اعتماد کوي کنه کوي. خو د خاغلی بایدن جواب منفی ویل چې په طالبان باندې اعتماد نه لري. خو له بل مرغه که دغه جواب ته وګورو، د طالبانو د خلی خبره ده چې طالبان امریکایانو سره ژمنه کړې چې دوی به په زور افغانستان بل خصوص کابل او پایتخت او حکومت باندې نیسي او اوسنی حکومت باندې نسکوروي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې خاغلی بایدن ویلي، په طالبانو باندې دا اعتماد نه کیږي چې په طالبان لا پخوا هم په لسګونو ولسوالیانو خپل تسلط لاندې راوسته. او د دوی اصلي موخه هم همدا چې کابل تر فشار لاندې راوړي او شاید تقریبا په نږدې 100 میاشتې کې غواړي چې د کابل نه یو حلقه او محاصره جوړه کړي. نو ځکه زه فکر کوم چې د دوی دغه نظر ډیره هدا پوری خوشبینانه او نه واقع بینانه.
دا چې امریکا د ملت جوړونې لپاره نه د ورغلي خاغلی بایدن دا خبره تکرار کړه، مګر د خلکو اندېښنې مې یاد کړې چې مثلا دی وینجلی قصه یاد کړې چې ویلې ک تاسو وزي ز ډاکټر کېدای نشم، دغه سي اندېښنو ته په پام د خاغلی بایدن دغه څرګندونې څنګه ارزوي؟
امریکا د خلکو د پاره د تر څنګ چې په افغانستان کې د 11 سپتمبر نو وروسته د خپل د هواد د غچ ته پر راغلی وو، ډېر امریکایان چې دلته پیژنې مې البته افغانستان کې راځي یو ځای کار کو، دوی نور موخي هم لري. لکه خپل چې د ناتو قومندان د امریکا عمومي قومندان په افغانستان کې ویل چې دوی ځینی فردي او اخلاقی مسؤلیتونه هم لري چې هغه لپاره نشي غورځوله. خو له بده مرغه خاغلی بایدن بایل سره له دې چې خبرم چې وضعیت به څومره خرابېږي، خو دا مسؤلیت زنه منم چې غنی دغه افغان جونی یا افغانان چې غواړي چې زکړه او کې پرمختګ او کې د جنگ څخه وژغورل شي، دوی سره زن نور پات کېدای نشم. زه فکر کوم دغه نقطه کې دوی دغه اظهارات غیر مسؤلانه و.
د افغان پوجانو په ارتباط باندې د چکومې سرګندونی وکړي، د هغه سرګندونو په تړاو څه ویلای شي؟
بدون لشکره دوی ارزونه د افغان امنیتي ځواکونو څخه کاملا دقیق ده افغان امنیتی ځواکونه تاسم اوریدلې لیدلې ما هم تر خپل مرګ پورې په وګی نس په سنگرونو کې مبارزه کوي او د وطن څخه دفاع کوي. خو له بده مرغه لکه څنګه چې تاسو نن واورېده د امنیتی ځواکونو رهبری مشري د په ځای چې کادري سربازان سرتیری او مسؤلین یا خورزابتان یا سیمنسبانو سره وي، دغه رهبری اوس هغه فاسد او خائن سیاسونو ته ورکړ شوی. تاسو د لومړي معاون البته تلیفوني وینا به اوریدلی وي چې ښاغلی امرالله صالح د یو وکیل سره په بحث کې ده چې ولې دغه ځواکونو ته قومانده ورکوي چې تسلیم شي، ولې په میلیونه پیسې دوی نه اخیستي او دوی ته شا ګرځوي. دا په دې معنی ده چې مرکزي حکومت او ارګ بالخصوص دغه رهبري پخوانه هم د دغسې تکړه کادرونو نه سیاسیونو ته انتقال کړی، ځکه له بده مرغه موږ تاسو د طالبانو البته دغه پیشرفتونه ګورو او د امنیتي ځواکونو تسلیمېدل یا شاته تګ هم اصلي لامل هم دا ده چې په رهبری سطح کې دغه ظرفیت، کیفیت او حتی دغه اراده نشته چې دغه تکړه ځواکونو نه څنګه چې ښایي دوی نه ګټه واخلي.
ډیره مننه کوم محمد شفیق همدم د ناټو پخوانی سلاکار او د نړیوالو چارو شنونکي له واشنگتن ډی سی له موږ سره خبرې وکړلې. دوی د امریکا د ولسمشر جو بایدن د بیگانه وینا په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بریتانیا د پاوز لوی درستیز جنرال نیک کارټر وایي د ته په پام چې د افغانستان نیمایي لري پرتی ولسوالۍ د طالبانو لاسته لویدلی د دولت د سقوط خطر شته، خو دا ګمان نه کوي چې طالبان دی وکولای شي پر ټول هیواد ولکټینګ کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون پنځشنبه د پارلمان یوې کمیټې ته په غونډه کې چې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او دغه هیواد دفاع وزیر بن والس هم ګډون کړی وکړي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم د افغانستان روان وضعیت خطرناک وباله او هیله څرګند کړ چې د افغانستان حکومت او طالبان یو جوړجاړي ته ورسیږي.
زه اندېښمن یم، زما په ان وضعیت له خطرونو ډک دی او موږ هیله منو چې په کابل کې اړخونه به وکولی شي چې یو توافق ته سره ورسیږي او په یو ډول باید هیله منو اوسو چې بالاخره به له طالبانو سره یو لاره پیدا شي.
ښاغلی جانسن زیاته کړه اکثر برټانوي ځواکونه چې په افغانستان کې د ناټو د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوله لا افغانستان وتلی او پاتې نور به په دې نګدي ورځو کې ووزی. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس هم ویل افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو تر اعلان وروسته د بریتانیا لپاره ډیره ګرانه و چې هلته خپل ماموریت مخته یوسي. د بریتانیا صدر اعظم دغه راز ویل د افغانستان دولت سره به سکال د پراختیايي چارو په برخه کې څه باندې 100 میلیون پاونډ او افغان امنیتي ځواکونو سره به اته 50 میلیون پاونډ مرسته وکړي. له 2000 لومړي کال راهیسې په افغانستان کې د بریتانیا په پوځي ماموریت کې د دې هیواد شاوخوا 1.5 لک پوځیانو برخه اخیستي او لډلې 450 تنه وژل شوې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو ته غواګاست دوله سپګنی منځنۍ صفاباندی خبرونه کو کولای شي د سارلو د مخام تر وو د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام کم واوري او مطالب وګوره. افغانستان کې د کورونا وایروس پراختیا د تعلیمي او تحصیلي بنسټونو د رخصتیانو د غزیدو لامل شوی ده. د افغانستان د لوړو زده کړو عامه روغتیا وزارتونه وایي د ټولو تعلیمي او لوړو زده کړو بنسټونو رخصتیانې د لوی اختر تر څلورمې نیټې پورې غزول شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ټولو په هنتونونو تعلیمي بنسټونو ته د نور ونیو لپاره د رخصتۍ خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرسل حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر نه وروسته ټول په هنتونونو تعلیمي بنسټونو د ټولو روغتیایي سپارښتنو ته په پام سره د زده کوونکو پر مخ پرانستل کیږي.
بر اساس طرح مشترک وزارتهای تحصیلات عالی
د لوړ زده کړو پوهنې عامه روغتیا وزارتونو او د تحصیلي ټولنو د اتحادیې په ګډ طرح کې هغه ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه چې د کورونا واکسین پکې پلیسي وي او د کورونا وایروس خبرېدا پکې پڅوي حضوري درسونه د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیول سره د اختر په څلورمه پیلېږي.
نوموړی وایي هغه ولایتونه چې د کورونا وایروس مزل پکې پڅوي او د کورونا واکسین پکې تطبیق شوی د ټولو روغتیايي سپارښتنو په پام کې نیولو سره د حضوري درسونه پیل کړي. که څه هم تر اوسه د عامې روغتیا او پوهنې وزارتونو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی وایي چې که حالت په همدا ډول دوام عمومي، د دې احتمال شته چې د ټولو تعلیمي او د لوړ زده کړو موسسو رخصت یعنی وغځول شي.
اوس هم په روزمره ډول سره موږ د کرونا د ډیرو مثبتو پیښو شاهدان یو. کوم محدودیتونه چې وضع شوي، که چیرته حالت په همدې ډول سره دوام وکړي، نو امکان دی شته چې دغه محدودیتونه یو ځل بیا تمدید شي.
په همدې حال کې د عامې روغتیا په وزارت کې بي بل سرچینې نن پنځشنبه ازادي راډیو ته وویل د لوی اختر تر څلورمې د ټولو تعلیمي او لوړ زده کړو موسسو د رخصتیو د غځېدو طرحه جوړه او جمهوري ریاست ته وړاندې شوې. د دې سرچینې د معلوماتو پر بنسټ که دغه طرحه د جمهوري ریاست لخوا ومنل شي، ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه به د دوو نورو اونیو لپاره رخصت شي. دا په داسې حال کې ده چې د تور فنګس ناروغي هم په افغانستان کې د پراخېدو په حال کې ده. د ښاغلي علیزي په خبره تر دا مهاله لس کسه د تور فنګس په ناروغۍ اخته شوي او یوې هم مړ کړی دی. د تور فنګس له ناروغۍ سره د کرونا وایرس پېښې هم په افغانستان کې د زیاتېدو په حال کې دي.
زړګۍ مې غواړي غورانه لات بل ډول دي، راغاړې نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړي وا نوسې جانانه لات بل ډول دي. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړې، چې ته خفه نشي پیزوانه لات بل ډول دي، راغاړي نوسې جانانه لات بل ډول دي، ورا غاړي وا نوسې جانانه لات بل ډول دي. ګران هیوادوالو په کور پاتې شي، څنګ ته د مور پاتې شي، کورونا دا شان مات کړی.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د لویدیزو مطبوعاتو تبصری به تاسو ته ولولم. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد صدر اعظم بوریس جانسن ویلي دي ټول سرتیری به له افغانستان راووزي. په دې ترتیب به په افغانستان کې د بریتانیا د دوه لسیزو محاربوي ماموریت پای ته ورسیږي. انډیپندنت ورځپاڼې په دې اړه په یو بیان کې په یو مطلب کې لیکلي دي چې د بریتانیا و نیم سوه پاتې سرتیری له افغانستانه لا وختي راوتلی دي. جانسن د پنځمې پورز د بریتانیا په پارلمان کې وینا وکړه. ډیلی میل ورځپاڼې هم د جانسن په سرګندونو باندې یو مطلب لیکلی او د هغه په حواله لیکلی دي چې هیواد به افغانستان ته شانه کړي. د 2000 لومړی کال د سپتمبر له یو لسمې را په دې خوا چې په امریکا باندې بریدونه وشول او له هغه راورسته د امریکا په مشرۍ ائتلاف په افغانستان باندې بریدونه وکړل، بریتانیا د ګڼو نورو هیوادونو په سر کې د امریکا ترڅنګ ولاړه وه او تر 2014 کال په جنګي ماموریت کې کلیدي نقش ولوباو. څلور سو و پنځوس بریتانیایي سرتیري هم وژل شوي دي. د ټول ټال بریتانیایي سرتیرو شمیر یو نیم لکو ته رسېده چې یو وخت په افغانستان کې پیاده شوي وو. امریکا متحده ایالاتونه هم ویلي دي چې د اگست تر یو دیرشمې به خپل ټول پاتې سرتیري له افغانستان راوباسي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په دې اړه باندې د پنځمې په شپه باندې مکمله وینا کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه دا وړتیا لري چې د خپل هیواد دفاع وکړي. خو طالبانو په ځینو سیمو کې خپل بریدونو ته زور ورکړی. هغوی تازه د بادغیس په مرکز قلیناو ښار باندې له څو خواو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزامینر لیکلی دي چې د په افغانستان کې د طالبانو پرمختګ ته په کتو جمهوري غوښتونکي د ولسمشر جو بایدن باندې انتقاد کوي. په دې اړه په یو مطلب کې راغلی چې جمهوري پال سناتور لینسی ګراهم تازه خبریالانو ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو واکمنیدل د امریکا په ګټه نه دي. ګراهم ویلي که داسې وشي د دې ویرشته چې القاعده او داعش یو وار بیا په افغانستان کې راژوندی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د میاشتې د موافقې له مخې طالبانو واشنگتن ته ژمنه کړې چې هیڅکله نه پرېږدي له افغانستان د امریکا د خاورې او همدارنګه د دغه هیواد د متحدانو پر ضد باندې کوم ګواښ رامنځته شي. خو ځینې کارپوهان په دې باور نه دي چې معلومه نه ده د طالبانو په دغې وعدې باندې څومره باور کیږي. وربشو روزګان ته په روزګان کې خلک شکایت کوي چې ل نګدی یوه میاشت راځي د غولت مرکز ترنکوټ او ولسوالیو کې مخابراتي شبکې بند دي او دوی ل غنو ستونز سره مخ کړي دي. په دې اړه پام وکړئ د مفصل راپورته.
د تیرې څ باندې یوه میاشت راځي د روزګان ولایت په مرکز ترنکوټ او ټول ولسوالیو کې ټول مخابراتي شبکو خپل فعالیتونه درولې دي. د دغه ولایت خلک وای د مخابراتي شبکو په تړل کېدو سره د دې ورځنی ژوند هم لستونز سره مخ شوی دی. لاډلې د ترنکوټ یو وسیدونکو نرولا ازادي راډیو ته ویل
هغه مو یو چاته ټلیفون وکړ پلانکې شهر او پلانکې شهر اور اوس دلته وسره سره د شيو سپر د لر مشکلات شخصي شرکتونه چې دي اگر د طالبان د غورته کړی دی اعلان چې دا باندې هیڅوک چې دا سن چې طالبان کې حکومت کې کارڅو کې باید دا سوي چې دغه
په اورزګان ولایت کې افغان بي سیم ام ټي ان روشن اتصالات او سلام مخابراتي شبکه شتون لري چې له جملې اوس یوازې سلام دولتي مخابراتي شبکه په مرکز ترنکوټ کې فعالیت لري چې د هغې له خدمات څخه هم خلک نه دي راضي. په ترنکوټ کې د سلام مخابراتي شبکې مسولین هم مني چې په دغه ولایت کې د سلام شبکې فعالیت ضعیف دي، خو ای لامل دا دی چې لوډ او یا هم د خلکو بیروبار پرې زیات دي. د دغه ولایت د ولسوالیو خلک بیا اړ دي چې د پی سی او لاري د خپل کورنۍ او یا هم نورو دوستانو سره اړیکی ونسي چې پرې وادي کده خبرو کولو باندې د دې د معلوماتو پر اساس سل افغاني لګښت راځي، ځکه د یاد ولایت په ټولو ولسوالیو کې بیا هیڅ ډول مخابراتي شبکې فعالیت نه لري. د دهراوت ولسوالی یو وسیدونکو محمد جان ازادي راډیو ته ویل
مش په ولایت کې یا په بل ځای کې موږ مریض پیدا کو یا مشکار سي موږ به تقریبا 1500 2090 د پسیو سب جنگورو یا په مټر کې رسپریږي یو خراب ورکه 1500 خراب ورکه بیا برځي هغه کار به حلیا چیرې دا شبکې وسیله شي په پنځي یا په لسی په شلي موږ کار د هغه کې لسی.
د مخابراتي شبکو تړل کېدو په ترنکوټ کې د دکاندارانو پر کاروبار هم منفي اغیز کړي. په ترنکوټ ښار کې د موبایلونو د شرکت یو مسول جاوید ازادي راډیو ته ویل چې مخکې به د ورځې د 20000 افغانۍ توکي پلورل، خو اوس د 15000 افغانۍ د هم نسی پلورلای. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په روزګان ولایت کې د اتراد ادارې له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو په دې اړه هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو ته غواګیاست دولس پګنوي منځنۍ صفاوي 15.5 باندې خبرونه کوي. ور بشو هلمند تک څام چ تاسو له هلمند د جنگونو او جګړو راپورونه ورېدل، خو دا ور د هلمند کرنی ریاست مسولین وایي سکهال په دغه ولایت کې شاوخوا 15 متریک ټونه شات تولید شوی. دا د تیر کال په پرتله سکهال په دغه ولایت کې د شاتو د تولید کچا لوړه خي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
حبیب الله شاوخوا 15 کلن رئیسی په هلمند کې د مچیو درې فارمونه لري. نوموړي سشکال له یو فارم څخه 200 کیلو شات ترلاسه کړي چې عواید شاوخوا 300 زره افغانۍ کېږي. حبیب الله چې د شاتو د مچیو دروزنی زده کړه د کاردیف موسسې څخه ترلاسه کړي، د شاتو د تولید د زیاتوالي لپاره د ریحان کښتونه مهم بولي.
نو کډې پرکړې دي، کډې بیا درسونه راکړل، کومه کونه سره تقریبا څلور کاله کوم کر سره وکي چا و ترنګون راکول مشته ګټه خونه ډیره ده. خو د درې کاله کې ریحان دي کر سوي درشاره غلی ریحان نست نو څه کړي څه تعمل لري ریحان وکړي څه
پاین وخت کې په لشکرګاه شهر کې د شاتو پلورونکو ولې جان وایي سش کال د شاتو کاروبار خوندور دي او دا مهال په لشکرګاه شهر کې یو کیلو خالص او شش شات په 500 افغانۍ پلورل کیږي.
بالا چون ویس بالا خوره کا مدد اله تخفل دغه لري ماشين لري بعد به خرڅو پونده.
پاین وخت کې د هلمند ولایت د کرنی او مالداری د ریاست د پلان او پروګرامونو د همغږي مسول سید رفیع الله قلم وایي تیر کال په دې ولایت کې 25 میچکټنه شات تولید سیوی و، خو سش کال د شاتو د تولید کچا 15 میچکټنه تل وړ سوی او په تولید کې لسل نه زیات والی راغلی.
یو کې د هلمند په ولایت کې د شاتو کاروبار په غوړېدو دی چې خوشبختانه وایو چې موږ د تیر کال په پرتله د شاتو په تولید کې زیاتوالی لرو. تیر کال موږ شاوخوا 25 میچکټنه تولید درلودي چې خوشبختانه سش کال دغه تولید کچا 15 میچکټنه ترسیدل ده د هر کال په تیرې دو سره شات په هلمند کې د شات موچی په هلمند کې د پراختیا په حالت کې دي او د خلکو لیوالتیا هم زیاته ده په دې برخه کې او کرنې اداره هم هڅه کوي چې په دې ولایت کې د شاتو کاروبار لا ترویج او تکثیر کړي.
شاغلی قلم وایي اداره هڅه کوي چې د شاتو د موچی د روزنې د صنعت د ودی او د کورنوي د اقتصاد جوړونې په هدف په کلیوالي سیمو کې هم فارمونه جوړ کړي. د نوموړي په خبره د شاتو د مچیو روزنه اسانه خو عاید زیات دی. په هلمند کې د شاتو د مچیو د فارمونو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي چې اکثره خلکو په خپل شخصي لګښت جوړ کړي.
ازادي راډیو ته غواګیاست له هلمند د شاتو په اړه راپور واوري چې هلته اوس د شاتو تولید زیات شوی دی. په همدې سره ورزو لنډو خبرونو ته وخت په افغانستان کې اتنې مې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د انتقال په یو ډیر پیچلې مرحله کې دی خو حکومت یې دا وړتیا لري چې وضعیت مدیریت کړي. ولسمشر غنی دا سرګندونې داسې مال کوي چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړېدو ته نږدې شوی او ورسره په افغانستان کې جنگونو زور اخیسته. روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي تاجکستان د روسیې متحد دی او که پرې حمله کیږي نو د ګډ امنیت د تړون سازمان به یې په وړاندې غبرګون ښیي. لاوروف له افغانستانه د احتمالي ګواښونو په اړه دغه څرګندونې پرون په ولادیواستوک کې د لرې ختیځ فدرالي پوهنتون ته په وینا کې وکړې. په هرات کې د ګمرک یو چارواکي نور احمد محمدي ازادي راډیو ته تایید کړي چې طالبانو د اسلام کلا بندر نیولای دي. ځینو لاریو چلوونکو عوام خلکو هم د خبره ازادي راډیو ته کړي دا ویل دي چې ګڼ افغان سرحدي ځواکونه د ایران په لوري تللې دي خو د هرات والی او امنی قومندان په دې اړه رسمانه تر اوسه څه نه دی ویلي. د بیلاروس حکومت پرون پنځمبه د غیوادې وزړې ورسپانې وې پاڼه بند او د یو شمیر سیمایي ورسپانو پر دفترونو حمله وکړه. اروپایي ټولنې د رایو پاکستاني ته پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو له چارواکو غواړي له بشري حقوقو څخه د چین د سرغړونې په خاطر د بیجنګ د 2022 کال ژمنې لوبې بایکاټ کړي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي دغه خبرونه تفصیل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. اوس دوی منی مای پیلو وړاندې به دوه نیس پروګرامونه درته خبرو کړو. کورکل او د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خطرغه مخ کې هند ته ورزو. پولیس د هند تر کنټرول لاندې کشمیر په نوې شخړو کې د څو وسلوالو مخالفانو او هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د فبروري د میاشت رئیس چې هند او پاکستان په خپلو کې د 2003 کال اوربند بیا تایید کړ دا په هندي کشمیر کې د تاوتریخوالي تازه پیښې دي. نور تفصیل په دغه راپور کې.
د هنتر کنټرول اند کشمیر کې پولیس د بغاوت ضد عملیاتو په ترڅ کې راتو مشکوک وسلوالو او دو هندي سرتیرو د وژلو خبر ورکوي. د اسوشټټ پرس خبري اژانس د راپور لمخې دغه کسان په 5 پیو کې داسې محل وژل شوی چې په دې ورستیو نو کې د همالیا په دې سیمه کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د هند په ویلي چې دوه سرتیری د پنځنبه پورس په کشمیر کې د کنټرول کرخه په اوږدو کې چې پاکستان او هند سره جلا کوي وژل شوی دی. د هند پاوز په یو بیان کې وویل چې نه ختی ورسته له هغې پیل شو چې هندي سرتیرو د ملیشو دی وی ډلې چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کرښې دې غاړې ته راوښتې وه مخه ونیوله. دا د فبروري رئیس لومړنۍ پیښه ده. د هغې میاشتې په 22 هند او پاکستان هغه اوربند تایید کړی و چې د دوی ترمنځ په 2003 کال شوی دی. پرون د جولای 8 په سرینګر کې ټول دوکانونه د وسلوالو مخالفانو دی او مشهور قومندان برهان وایی د وژنې د 5 تلین په مناسبت د هند حکومت په وړاندې د اعتراض په ډول تړل شوی و. برهان وایی له خپلو دو ملګرو سره په 2016 کال له هندي سرتیرو سره په نښتو کې وژل شوی و. د هغې وژنې چې په سیمه کې پراخې مظاهرې راپارولې وې چې څو میاشتې دوام وکړ. په تاریخ جنو مظاهرو کې لکتر لګه سلطنه چې زیاتره ځوانان وژل شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د کشمیر بیلتون پاله مشرانو د هغې یاد ته د درناوي لپاره د عمومي اعتصاب غوښتنه کړې وه. د هند دولتي ځواکونو پرون د کشمیر پر سړکونو ګزمې کولې او د برهان وایي ټاټوبه د مظاهرو له ویرې تړلی و. د برهان وایي مړینې په کشمیر کې بیلتون پالو ته یوه نوې روحیه ورکړې. د چارواکو په وینا له کله چې هغه وژل شوی په سلګونو ځوانان د بیلتون پالو له لیکو سره یو ځای شوي دي. وسلوال په کشمیر کې له 1997 کال راهیسې د هند واکمنۍ پر ضد جنګیږي. د هند تر کنټرول لاندې د کشمیر اوسیدونکي چې اکثره مسلمانان دي د یو خپلواک دولت یا د پاکستان تر کنټرول لاندې د یوه کشمیري حکومت د جوړېدو لپاره د وسلوالو د هڅو ملاتړ کوي.
هند ټینګار کوي چې پاکستان په کشمیر کې د تاوتریخوالي ملاتړ کوي. هغه تور چې اسلام آباد ردوي د 1979 کال رئیس په سیمه کې د روان تاوتریخوالي په نتیجه کې په لسګونو زره ملکي وګړي وسلوال او د هند دولتي ځواکونه وژل شوي دي.
افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزاد رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیم نړۍ خبرونه ته خره خلاص. د دې هونې د خبرونه موضوع د نجونو په زور او د ولدي په افغانستان کې د پخواني دوت سره سم اکثره کورنۍ خپل لونو ته د واده لپاره د انتخاب حق نه ورکوي. دغه حق په مختلفو ډولونو د ډیرو افغانانو جنو څخه اخیستل کیږي. دلته د کورنۍ نارینه کړي د خپل حق بولی چې د خپل خور لور او نورو نګدې خزینه وغړو د راتلونکو ګډ ژوند پریکړه په خپل وکړي. خود کورنۍ یو دغه فکر او پریکړه د اسلامي شریعت سره اړخ لګوي.
پلارونه باید هیڅ کله هم د زمونو په حق لا یا د لورګانو په حق لا باندې دغه سي قاطی او خود سرانه پریکړه او فیصله ونکي.
د نجونو په زور او د هغوی د خوخي پرته ودولې په راتلونکو ژوند څه اغیز لرلی شي.
کورنۍ هغه په زور مجبوروي او جلې بل اخره تخته چې دا شرم دی او مرتر په د جلې لپاره او د هغوی کورنۍ لپاره پاتې کیږي.
څنګه کېدای شي چې په افغانستان کې ناوړه او د خزو د حقونو تر پښو لاندې کوونکې دودونه لمنځه یوړل شي؟
وازینه حال د غستونزو په هده هغه رسوم او رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې ناوړه دي هغه پرې خودل شي.
مخه ته کړی د چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس برا پور وورو چې دی وی متضرر خزي په غک پیلېږي.
دا
بنفشه و چې د کورنۍ د خوخي واده ته یې غاړه ایښی ده، خو هغه له دغه وادنه راضی نه ده. بنفشه ته ورته شپېته کلنه ګلبیبي هم د خپل تیر تریخ ژوند کې سره ته کوي چې د کورنۍ په خوخي واده کړی او له ډیرو کړاوونو سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه راته داسې وایي.
زه د مور او پلار یو لورو او یو ناسکه ورور مې و. مور مې چې مړه شو پلار مې مړ شو، یو سړی پیدا کړ هغه ته ورکړم. سړی چې یو کال تیر شو زما یو ایوان پیدا شو، نو دا چې جڑا کول د پخې نه به ځوړندول چې لږ غټ شو په دوی باندې واره گزار کول چې دی هغه په مخ کې ودرېدم په ما باندې ورک سر مې سوزې ټوټه ټوټه کوکو نه خوړل دی. بیا ما ته وایي چې فام کوه ډاکټر ته ونه وایي، وایي هغه ولوېدم سر مې مات شو.
افغانستان یو دودیز هیواد دی چې اکثره خلک یې پخوانیو دودونو ته ژمن دي.